سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د دې مجلې تر خبرېدو مخکې ورزو خبرونو او څو راپورونو ته د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي طالبان دې د سیمه ییزو رسنیو ځپل ودروي دغه کمیټې نن جمعه په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې پریږدي په بدخشان کې د صدای بانوان رادیو خپل کار ته ادامه ورکړي رادیو یو تن له مسؤلینو څخه شوه د موضوع د حساسیت له کبله نه یې غوښتل نو بي واخیستل شي ازادي رادیو ته ویلي د تخنیکی همکارانو لخوا په صحبي ډول د موسیقي له خبرې دروسته د پنځشنبه پورې ازادي رادیو نشرات بند شوې دي په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د صدای بانوان رادیو د ترل کېدو پخلی وکړ ویل چې د رادیو د طالبانو د حکومت د نشراتي قوانینو د پرلپسې سرغړون لامل تړل شوې ده د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د صدای بانوان رادیو په 2014 کال کې جوړ شوی او شپږ کارکونکي لري ایران شلتن نور افغان بندیان د طالبانو حکومت ته ورسپارل دي د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ریاست په یو بیان کې ویلي دغه بندیان طالب چارواکو ته په زرنج ښار کې سپارل شوې دي خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې څه وخت دا کسان سپارل شوې دي د دې ریاست په وایا په خبره د افغانان د زاهدان له زندان خوشې شوې دي په وروستي اوتونیو کې پلسګونه افغان بندیان د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته انتقال شوې دي د ایران د سپای پاسداران انقلاب وای په سوریه کې د اسرایل د برید لکبل یو تن افسر وژل شوې دي د ازادي رادیو د مرکزی څانګې د راپور پر بنسټ د پیښه په سوریه کې د ایران د شتون د مخنیوي لپاره د اسرایل د زیاتیدونکو هڅو یو نه خړه د ایران د سپای پاسداران انقلاب په بیان کې د میلاد حیدری پونوم دی افسر او د هغه د پوزي مشاور وژل کېدل تایید کړی دي دا په دوه ورځو کې په سوریه کې دوهم برید دی چې اسرایل ته منسوبېږي اسرایل تر اوسه په څنګه دی ویلي خو ډیر وخت په سوریه کې د هوایي بریدونو د راپورونو په اړه د تفسیر لیکولو ډاډه کوي دا د ناتو سرمنشي ین ستلټنبرګ وايي په څورتلونکو ورځو کې با فنلند رسمن د ناتو غړی شي هغه نن په ټویټ کې لیکلي چې د ناتو په مرکز کې د فنلند د بیرغ رازړېدو تسترګې په لار دی هغه زیاته کړي په ګډه به قوي او خوندي وو له اوږدې مودې وروسته ترکیه د پنځشنبه پورې زله ناتو سره د فنلند یو ځای کېدو پر وړاندې خنډ لري کړ ستلټنبرګ په یو بیان کې ویلي دي چې فنلند قوي ځواکونه پر مختلفو ظرفیتونو او قوی دیموکراتیک ادارې لري ټاکل شوې ده د ناتو د بهرنیو چارو وزیران راتلونکو نه په برکسل کې سره وګوري هغه ځای چې تمه ده په ناتو کې بعد فلن غړي تو په رسمي ډول تایید او عملي شي ټاکل شوې ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د شنبه په ورځ له روختون څخه رخصت شي واتیکان نن په بیان کې د موضوع اعلان کړ نن سهار په روختون کې د پاپ فرانسیس روختي معاینه ترسره شول شپږ اتیا کلن پاپ فرانسیس د ورځې وړاندې د تنفسي ناروغۍ له کبله روختون ته انتقال شوی وو او د ناروې پولیس 800 کیلوګرام کوکاین کشف او ضبط کړی دی د فرانسې د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ له دې وړاندې د کوکاین د ناروې پولیسو نه دی کشف کړي د ناروې ان ټي بي خبري اژانس پرونه وخت راپور ورکړ چې د مخدره مواد د میوو په کڅوړو کې پوسلو کې ځای پر ځای شي وو خو د کوکاین د کشف دقیق وخت نه دی خودل شوی او همدارنګه د دې موضوع په تړه څوک نه دی نیول شوی پیام ستړي مشي د ایمرجنسي روختون او د روغتيي ناورین بشري مرستو او نړیوالو روخ او د نړیوال روغتي په برخه کې خونیز او سلنیز مرکز د یو ګډ راپور مندنې خې چې په افغانستان کې میلیونونه ناروغان مجبور دي چې هر ورځ له خوړو او درملو یو واخلي په راپور کې چې د پنځشنبه پورې خبر شو پکې د افغانستان په لس ولایتونو کې له 8000 کسانو سره خبرې شوې راغلي چې له هر 15 پختل شو کسانو یوې لتي عمل شي تر کال روغتيي اسانتي وینه درلودلې د کورنۍ یو غړی یا ملګری له لاس ورکړې دي تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې
یو شمیر افغانان وایي د کمزور اقتصاد لامل نه توانېږي چې خپل یا د خپل کورنۍ د غړو درملنه وکړي آزادا یول هغه مرمنو ده چې خپل بيدند ده او میړی لاسی کراچی چلوي. وای کرای کور کې اوسېږي، خو په هغو پیسو چې میړی ګټي نشي کولای د خپلو هغو اولادونو درملنه وکړي چې کلونه کېږي په عصبي ناروغۍ اخته دي.
هغه لاسی کراچی چې میړه مې پرې کار کوي څومره ګټه به وکړي؟ د کور لګښتونه به مې پوره کړي یا د درملنې پیسې؟ که په کور کې مو څوک ناروغه کېږي نشو کولای په خپلو وخت یې درملنه وکړو. زوی مې عصبي ناروغي لري، موږ یې د درملنې توان نه لرو، کلونه کېږي چې په دې ناروغۍ اخته دی.
عاطفه یوه بله مېرمن ده چې وایي دا چې پیسې نه لري د ناروغۍ په بستر همداسې پرته ده.
لس کاله په بستر پرته وم، په کاشوغه یې خواړه راکول، حال مې ډېر خراب و. کم دا اوس مې هم 15 یا 16 زره افغانۍ درلودې، کولی مې شول چې معاینات مې وکړم څو ناروغي مې ښه شي.
د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټره نوریا هم وایي هره ورځ ورته داسې ناروغان راځي چې د درملو او یا هم معایناتو لپاره پیسې نه لري.
داسې ښځې راځي چې وایي د ټولو درملو اخیستو توان نه لري یا معاینات نه کوي. واقعا خلک غریب دي، په روغتیایي برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایمرجنسي روغتونو او د روغتیایي ناورین بشري مرستو او نړیوالې روغتیا په برخه کې ښوونیز او څېړنیز مرکز په یو ګډ راپور کې موندلې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی او میلیونونه ناروغان مجبور دي چې هره ورځ د خوړو او درملو یو انتخاب کړي. دا راپور چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو، په کې د 2021 کال له اګست یعنې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو لاسرسی څېړل شوی دی. په کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې له 1300 کسانو سره خبرې شوې چې له 500 پوښتل شویو کسانو یو یې ویلي له دې عمله چې تېر کال یې روغتیایي اسانتیاوې نه درلودې د کورنۍ یو غړی یا ملګری یې مړ شوی دی. د پوښتل شویو له 200 یو ویلي چې نشي کولی د اړتیا وړ درمل واخلي. نیمای هغوی ویلي چې د خوراک ال جامو لپاره په جلاکړو پیسو یې درمل اخیستي او 15 اتیا سلنه نور یې مجبوره شوي چې د درملو اخیستو لپاره له خلکو پور واخلي. د پیسو کمی او تاوتریخوالی په افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې 65 لاملونه په ګوته شوي او د راپور په دوام کې دا هم راغلي چې د روغتیایي اسانتیاو کمی، د تخصصي کادرونو نشتون او د درملو د رسولو په سیستم کې ستونزو دا مشکلات نور هم ډېر کړي دي. راپور کې زیاته شوي په افغانستان کې د امیندواره مېرمنو لپاره کمزوري اسانتیاوې د دوی د مړینې لامل کیږي. یو شمیر آن روغتیایي مرکزونو ته په لاره مري او ډېر شمیر نور یې بیا آن د ولادت تر وخته روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي داسې مهال چې د 2021 کال د اګست وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې، خو بیا هم هره ورځ لسګونه افغانان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل کیږي. د دې راپور په پای کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه باید د 2 کلونو لپاره د افغانستان روغتیایي سیستم ته د ظرفیت جوړونې، د روغتیایي سیستم اصلاح او پیاوړتیا ته په تمرکز بودیجه پیدا کړي او دا هیواد د خپلو بشري او سیاسي اقداماتو په لومړي کتار کې راولي.
دا شنبه او یکشنبه په ورځو د ازادي رادیو د ځینو خوره خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونې په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو
غږ. د طالبانو حکومت په بدخشان کې د صدای بانوان سیمه ایز رادیو خپرونې بندې کړې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي د رادیو په پرله پسې توګه د طالبانو د حکومت د خپرونو له پالیسۍ څخه د سرغړونې له امله تړل شوې ده. د رادیو مسؤلین وایي په غلطۍ کې د میوزیک د خپرېدو له امله د طالبانو حکومت د دوی رادیو تړلې ده. د رسنیو خبرلان د ملاتړ بنسټونه وایي هڅه کوي چې راډیو بیرته خپل عادي فعالیتونو ته راوګرځوي. تفصیل په دې راپور کې.
وقتی که از ما ریاست اطلاعات فرهنگ صدا ثبت کرده، باید به رسانه ها شریک بسازه که او صدای ضبط شده او چیگونه موزیک
دا. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان یو له مسؤلینو څخه ده. هغه رادیو چې پرونی خبرونې د طالبانو د حکومت له لوري وتړل شوې، دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي که رادیو ته د بیا خپرولو اجازه ور نه کړل شي، د رادیو د خپرونو تر څنګ به افغانستان کې سلګونه ښځو غږونه هم چوپ شي. د هغې د ادعا له مخې په راډیو کې د عربي نت د خپرولو په دوام په تېروتنې سره میوزیک خپور شوی چې له امله یې طالبانو د دوی راډیو وتړله.
بیشترین برنامه های ما
زمون دیر اخبرونه ده خزو لپاره دی او پرون پیوی بجه ده طالبانو ده اطلاعات و فرهنگ ریاست زوکونو او ده بدخشان ده امرو بالمعروف ریاست راژیوی بنده کلا او ویل تاسو پا خبر راژیو که موسیقی خبره کرده البته ده او عربی نتروسته زمون گلی او تخنیکی همکار نسه ون میوزیک پلی شوه و زکه اسمون خبرونه بنده کلیم
نشرات ما را بسته کدن.
ده هغه په خبره آن په تیر جمهوریت نظام کې دوی د روژه په میاشت کې د موسیقي لخبرولو ډډه کوله. دا د طالبانو له حکومت غواړي دوی ته د بیا د فعالیت اجازه ورکړل شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د صدای بانوان رادیو د تړلو خبر تایید کړي او وی ویل چې په پړه پسې توګه د طالبانو د حکومت د خبرونو د پالیسي خلاف د نشراتو خبرولو له عمله تړل شوی ده. د زیاته کړه
رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان به دلیل
په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان رادیو پر لپسې توګه د اسلامي امارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پالیسي خلاف د نشراتو خبرولو لامل پرون د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وتړل شو. خو که ضمانت وشي چې دا کار بیا نه تکراروي نو کېدای شي چې رادیو له سره فعال کړو
احتمالا این رادیو را دوباره فعال بکنیم.
د افغانستان له آزاد رسنۍ د ملاتړ بنسټ نای مسئول ظریف کریمی وویل هڅه کوي چې د رسنۍ ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
متاسفانه با مسدود شدن
په خوشنۍ سره چې د دغې رادیو د بندولو سره نږدې د رادیو لس تنه کارکوونکي بې دندې شوي او تر اوسه د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د دې رادیو د بیا پیل په اړه څه وضاحت نه دی ورکړل شوی. هڅې دوام لري څو وکولی شو د رادیو خپرونې بیا پیل کړو.
اثر بگیرین
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری انځوریزې غږیږي او چاپي رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي هم بیکاره شول او یا هم اړ شول خپلې دندې پرېږدي. د هېواد پرېښودل، شکنجه، وهل، ټکول، ګواښول او نیول نورې هغه ننګونې دي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان خبریالان ورسره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګیدلي بندیزونه لرې کړي. هغه دا غوښتنه پرون په افغانستان کې د یو نامه له مشر روزو او تنبای واسره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي ده هم ویلي دي چې اوسنی رژیم ټول شرایط یې پوره کړي دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو په طالبانو نیوکه ده چې په افغانانو د خپلو غوښتنو منلو ته د شرایط یتو د پوره کېدو نوم ورکوي. بیا هم تفصیل دوه می زهر ملاور.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر دوی نامل مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت له نړیوالو سره تعامل غواړي. دا کتنه چې پرون شوي پکې مولوي عبدالکبیر ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید د دوی په اوسنۍ رژیم او چارواکو یې محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، ځکه د دغه قوله د کار د تعامل مخه نیولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا له دفتر خبره شوی خبر پاڼه کې زیاته شوی مولوی عبدالکبیر همدا ډول یو ځل بیا غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم دی په رسمیت وپیژندل شي، ځکه په خبره یې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د دې لیدنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره کړي. کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره یې خپل شرایط روښانه کړي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې یو همشموله حکومت جوړ کړي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په ګډون په دوی لګیدلي ټول بندیزونه سملاسي لرې کړي. هغه شرایط چې طالبانو له دوی یو هم نه دی عملي کړی وایي دا د دوی کورني مسایل دي او نړیوالو ته پکې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. خو په کور دننه هم افغانان هر ورځ د طالبانو لخوا د دوی پر وړاندې په روان چلند نیوکه کوي او وایي طالبان د دوی پر ځای چې د خلکو غږ واوري پر دوی خپلې غوښتنې په زور مني. د سیاسي مسایلو کارپو سمی یوسف زی هم وایي طالبان هغه مهال د نړۍ سره تعامل کولی شي چې له دیکتاتوري ډوله کارونو تیر شي.
یو مطلق دیکتاتوري ډوله نظام جوړ کړی ده، د هغه په کارونو او کړنو او د خلکو په نیولو، د ویسا په نیولو، د میرمنو په نیولو، خلکو نه د بنیادي د ژوند حق اخیستلو سره فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه د دوی سره یو تعامل ته تیار شي، او خپل طالبان هم د دې تعامل ورته نه لري چې فزان کې داسې خصوصیات راولي او داسې تغیر او تبدیل راولي چې هغه د دې سبب شي چې نړیوال ټولنې په رسمیت وپیژني.
د دې ترخوا یو شمېر نور مسایل هم شته چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې سره ټکر کې واقع کړي دي. د دې شمېر یو بل جنجالي موضوع د افغانستان هوایي حریم دی، هغه چې طالبان وایي د امریکا لخوا نقضیږي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې ویلي، لکه چې دوی واک ته رسیدلي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان هوایي حریم په زرونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایي حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان د خپل عسکرو له وستو وروسته په زلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکي غواخ وسپي. هغه خبره چې د تیر کال د اگست په لومړۍ نیټه عملی هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژل دی. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په هم په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې لس روغتیایي مرکزونه پرانستل شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه یاد لس روغتیایي مرکزونه په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو مؤسسو لخوا یا د هغوی په مرسته باندې پرانستل شوي چې خلکو ته له دې وروسته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. مخکې له دې چې دا راپور درته ولرو، د دې راپور له خپرېدو وروسته به د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي چې له تاسې غواړم چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې موږ سره تعقیب کړي. دا راپور به ولرو له دې وروسته فرهنګي مجله.
دا ژغونه د هغه موټرو دی کوم چې په طبي او غیر طبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو لس روغتیایي مرکزونو ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اروزګان ولایت په پنځو ولسوالیو کې پرانستل سوي دي چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواک ماشومانو لپاره د تقویتي موادو ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اروزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤل ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیونه ډالر دی، خو د اروزګان دپاره تقریبا 900 ډالر پورې.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې د اروزګان دپاره دا لس کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډي انجو د خوا څخه به دا تطبیقیږي چې ډونر جی پی آی دی.
د اروزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکي خوښ کې کوم چې اوس نوي روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوي دي. په اروزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لس نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 55 بستریز روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي او هغه ډول خدمات پکښې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د یوه ولایت په ساته اړتیا وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو مراندی پا خبرونه کی
قبول خودی های قبول خودی در خوان جوری میلی دیل زنجوری
د ګلګونډي میلی پکې شوې دي. په خوست کې مو لوې مشاعرې خبرو. د وې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلې يم.
زه دعوت مجله کوم چې هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباتات کې د نړۍ واد نه پېښ شو.
د لنډ کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې محمد ټولګه دا چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغه سي شمیر آلوتو که کی ناسته و پورته کیده
پر هم دیک سه نقد هم آورده لشه دا گلونو پده موسم که با دا گلونو یوی میلی تا دا دیاده بی مجلی پا پیل که مخکرو دا پروان ولایت گلغنده تا دا سیلانیانو ورته کم شویده یوشمیر سیلانیان او ملکون کې وای پتی روکلونو کې به ګلغونډې ته په پسرلی کې بزرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل خو ست اقتصادي ستونزو له امله دلته نورو تفریح سیمو ته د خلکو ورته کم شوی دی په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای دوی تیر کال هم مشاوره جوړه کړې و او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابع لري نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډې له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د ملکونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي د مهین نه خوان داخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار به زښته ډېر و خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډېر بیروبار به دلته و مګر په ډېر خوشینۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي
د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې مسر شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتوسی مسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برا غوړو
خلق داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. د ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه آزادۍ راډیو
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ورآخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د پدې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ورآخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینې وي په چا بد نه لګيږي. دغه شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لار
د بدلون ادبی بندار په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه. یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسرا ننګیت ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار دغه سبزی جاتو تا یو آکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشرات وتا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
پختنو دی گلے وکڑا تمہیں دے وچے سارا تم سی زلی دینا تم سی زلی دینا.
آزادی رادیوئی مجلہ پدے ادبی فرہنگی خبرونه کی هم کیسے هم شعر
شعر دے احساس نہ دے عاطفی نہ شروع کی گی او بیان دا نہ ختم
هم کرکتنا ل آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپرې شي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي.
چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې په 240مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې ارمان لوڼۍ سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي بسکر نه به واورو چې نږدې 3.5 لسیزې مخکې یې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خپروله.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې، نور له سواتات کې د ناروی واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وی لومړی وخت کې، لومړی او دویم درې میګانې، دویم میګانې پورې. او د سفوش مې اوس ما دقیق نه دی پیدا کوم، مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه به و؟
شل مخ شو خد.
شل مخه دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله؟ په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نه و.
مګ شروع کړل په کم کې هم ناروی کې قبول شوی نه و. ما درا تک سرم دا کار وکړ. هغه نو د فوټو کاپی ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په من پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټو کاپی کول. ما همدا سه د ناروی مختلف کمپون تم لګل، ناروی، سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استولاو کنه؟
نه، شروع د ناروی نه و. ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور همدا شو پسې وګه چې د لوټو لوستن کې منوال کډونوال پیدا شو په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورو ورو کال وخت یو نه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 وادن ته مجله لیکله.
څه وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خپرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دویمه ګڼه فوټوکاپی او درېمه ګڼه بیا صحیح مطبعه کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات دی وګه د یو د اقتصاد چې کزی وایم، خو مقصد دا لومړی ګڼې د فوټوکاپي ماشین د لارې شاپ شو. بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نه، بیا صحیح مطبعه وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بزګر صاحب، له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه، د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالي مشکلات مو درلودل؟
دواړه، د مطالبه مشکل زیات وو او مالی مشکلات خو بیخي د هغې نه زیات وو. مطالب اکثر لومړی ګڼه او دویمه ګڼه داسې وو چې موږ ته به ماته به نورې مجلې راتلې، اخبارونه چې هغه خوارې ورې خصوصا د پېښور نه. بیا به ما د هغې نه خبرونه دا اخیستل، غوڅول به م بیا به م په دا خپل شکل برابرول او بیا به م خپرول. مقصد زموږ خپل دغه یوازې سریزې تر مقالې او یوې نیمې لیکل نه ډېر څه پکې زموږ خپل نه و.
بزګر صاحب، اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي، تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده. او زښت ډیر فرق راغلی، دنیا یا ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. هلته موږ دا د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود. موږ په لاس باندې لیکل کول، د پېچ باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري. دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي.
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 208 د شمه غنه د په 2013 کې و. دا غي نه روسي چې کوم غنه چاپ شوی به ګای اخري غنه و چې تاسو وڅول ختم بشو دا پی ډي اف باندې دی.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر لا هم سیاسي، اجتماعي، ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سره ووالی زما د پاره ډېر په زړه پورې، د ډېرو دوستانو خصوصا هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې. هغه وخت مجله ما شروع کړه، دعوت اخبار وایم، مجله وایم. نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و، نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و، یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و. چې او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونه بیا معلومه شو چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شو، نو اوس هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي او خبری برخه مقصد دې ته پوښښ ورکوي.
له ښاغلي بزګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر په اړه د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوښ په شاتنې برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبری د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چې وایي د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سلیمان شینواری کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سلیمان نژدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سلیمان څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز یې د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي. یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمو نه. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوو کلونو کې مې لیکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سلیمان صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې یو وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه لیکوال سلیمان څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چڼلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریښی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي. ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو پکار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي، په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یو چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده. څه ډول چوکاټ؟ د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اورېدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوي چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه د استاد خپله تجربه چې د هغه شریکه کړې ده. تر څنګ د شعر لوستل لوستونکي باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کره کتنې په هکله هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کره کتونکي په هکله یوه مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی. لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو غلا کوي، یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي. خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه و تفصیلی چیړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده. یو دوه مقالې په دې اړه هم شته. خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اړه عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی د ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې وو په خپل منځ کې، ځینې مذهبي بولي، ځینې سیاسي بولي، چې دا له ډېره وخت را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله. د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې ورهاخوا بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي. او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي. د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی. له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و. نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی. نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و. نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش که او بدل یې که.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منځپانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس به له دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ورباندې ښکلي کیږي دا ورکې شته. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی. دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپله راځي، خو دا هم بېځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه که په دې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده. تر څنګ یوې تاریخي پېښې ته، یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دورانی لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دورانی یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالی کوي او هم فرهنګي هڅي. دی د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انځور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د ښاغلي انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې دا وخت هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورختا وو او ګڼه ګڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه؟ وروس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و.
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې دا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولی چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې مونږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې دپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ، او که زه وایم چې عجیبه ده زه بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېره الوتکې کښېناستې او پورته کېدې، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی دغه کړی. چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کېناستې او بیا بېرته پورته کېدې که نه.
دلته انتظار سه فکر نکوي چې دا به بهتر وو چې د الوتکو اواز دلته تصویر کی چې لوستونکي پوښي چې یا اوریدونکي ساسو د کیسه پوښي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی.
او زمونږ هدف هم دغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې د څه او دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې ترسو هغه لوستونکي مثلا پوښي چې هغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په وای ډګر باندې بشمیر او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلي دي چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسته وارخطا وو، کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشاله وو که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو او د څه خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون و یا انقلاب و، زیاتره خاریان د څه خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تللو منډې را منډې وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشحاله به مو خو په عامه کچه باندې شده د خلکو ذهنیت یو سبل ډول یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې. او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه، ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو. نو زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي وو، په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به را نه شي، بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي، نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستي، که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ، نو خوار لور به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه. یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای، البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. دا جمله تاسو ته همداسې ښکاره نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو که چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅیدم، دلته زمان نه دی خوړل شو؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سیدي شبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي که نه هغه به څوک لیکي، دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وویستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو اواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره خبره د سیده شي او شیبر سه ما مخکې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنیم ته نوی دي وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی مستده چې ځینې آثار مم چاپ دي نو زما دغه کیسې یو څه نوی وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زمونږ پام را وړي او هغه سمونې او به په کې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زمونږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا په کې حل وي.
انتظار صاحب، پرته له څه شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یوه داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خطه پی راباسي، لیکن په دې کې شک نشته هنر سیخلیدی شي، بهتره کېدی شي. انتظار صاحب، ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داسې فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سویر زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې او چېرته چې انسان و هغلته کیسه وه. نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی، او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم.
انتظار صاحب، ډېره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډېره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خپرونې ته مراستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. دا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شتي وي.